سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کلاساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه نه وخت هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او وری واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمد الله متقی وایي په وژل شو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغه پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تماده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور لمخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز وړي کو د پراختیا او اقتصادي همکارۍ په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناسته وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په اړه جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خپره کړ چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسې حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کاروونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. دا چې دا کارکوونکو په برخه کې کم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او کنه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شوبلا وختي. د دې سربېره د دغې درې په ټوکو چې کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي او کورونه هم او په وړې دي. تشې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او کنه په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغې وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېرو سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من له دینه چې دغه اکزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغه طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت پیاو کارکوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو. ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي زفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افته. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې مرسته رسونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د تاګیس په نوم د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي د دغه څرګندونو ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړه ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو تاریخ یو شمیر کارکونکو کې خزه هم وایي چې لګړو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. نور تفصیل لا سره کار نه پدې راپور کې ورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه مليو نړیوال مرستندوی کارکونکي له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغوی کوخل کیږي، ټپيان کیږي، اوان وشل کیږي. اندري کاراتوات د سیشن به په ورځ د اگست په 19 د بشر دوستي د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړي چې د افغانستان مرستندوی کارکونکي لږیتي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه د پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسي ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوها نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندوی کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دوی شرط دا دی چې بشري خدمتونه تر سره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمائندګانو څخه یو لمون سره اوسي او هغه زمون کار لنګدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خوان پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوې چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو موږ کله زده راډیو نوري دا بخند نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لاته لاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون پر خپل اکسپانی له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیگ په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له خزو اونجونو د عملاتر لپاره نړیوالو فشارون زیات کړي. پورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي خبرګونونه او د عملی اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بیا عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامي خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کوم مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملی اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للارې وي. په ځانګړې توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندی دي، خود د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوری نظام کارمندانو، بشری حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندې کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او انجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسیس موخه غلاساده رادیو ناوري د طالبانو د حکومت په خوسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې پاروسته او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف هم